په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصاتخ خبرونو په دې خرنې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د پېښور آرمی پبلک سکول د حملې په اړه روانې مقدمې لاس اخیستې. افغان چارواکي دا کوي په روزګان ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د عملیات پر مهال یو نیم سل طالب وسوال وشلیدي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي سعودي واکمنو د وژل شوي مشهور خبریال جمال خاشوقي د قاتلینو د اعتصاب کولو هوډ تکرار کړی دی. اوسم تفصیل. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د پېښور آرمی پبلک سکول د حملې په اړه روانې مقدمې لاس اخیستې دي. نن د اوریدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا لوی څارنوال د سپریم کورٹ د ججانو درې کسیز بنچ ته د بریټ پټړاو د جوړ سوي عدالتي کمیشن د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. عبداللطیف یوسفزی وویل کمیشن د 143 کسانو شهادتونه اوریدلي او د 109 کسانو لا هم پاتې دي. هغه زیاته کړه تر څو ټول شهادتونه وانه اوریدول سي تر هغه پورې رپورٹ نشي مکملولای. چیف جسٹس نصاب پر دې موکا حکم ورکړ چې له مکملې دو سره سم دی ریپورت جمع کړل سي. هغه زیاته کړه لدې مقدمه نور لاس اخلي. ثاقب نصار د 2013 کال د اپریل په میاشت کې هغه وخت له خپلې غاړي د دې کیس نوټس واخیست چې په پېښور کې د اوریدنې پر مهال د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو له هغه د انصاف غوښتنه وکړه. سپریم کورټ د اکتوبر په میاشت کې د بریټ پاړه یو عدالتي کمیشن جوړ کړ. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه وسلوالو پر آرمی پبلک سکول بریټ کړی و چې پکې د شاوخوا سل دیرش ماشومان په ګډون یو نیم سل کسان وژل شوي وو. فرانس پریس خبری اژانس وایي د اژانس د 2013 کال د کیټ ویبر نومي جایزه پاکستانی خبریال اسد هاشم ګټلې ده. اژانس وایي نوموړي دا جایزه ځکه ګټلې چې هغه په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او د مذهب سپکاوي پر موضوعاتو رپورټونه برابروي. فرانس پریس خبری اژانس په آسیایي هیوادونو کې میشت هغو ځایي خبریالانو ته دا جایزه ورکوي چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې رپورټونه جوړوي. 33 کلن اسد هاشم د هغو پښتنو او مذهبي لږکیو په اړه رپورټونه برابروي چې د پاکستان له لوري د وسلوالو ضد جګړې پر حال ځوري دلی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د آسیا او آرام بهر سیمه مشر فلیپ ماسونی ویلي دا وخت په پاکستان کې خبريالان له غواښونکو حالات سره مخامخ دي او په داسې حالاتو کې اسد هاشم په ضرورتیا او خپلواک توګه داسې کار وکړ چې هم د دې لپاره کیپ ویډ جایزه جوړه شوې ده. اسد هاشم ویلي په ویاړ کوي چې ججانو هغه دغه کار ستایلی. نوموړي ته به په مارچ میاشت کې په رسمي توګه جایزه ورکول سي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتون ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خوانی افسر راون ورته د سزا ورکولو او نورو غوښتنو پوره کېدو پورې به خپل مبارزه جاري ساتي. پرون په ټانګ کې د نقیب مسعود د لومړي ترین په مناسبت د جلسې وروسته منظور پښتون مشال ریډیو ته وویل
جلسه پیغام دادای چراوانور د نقیب شهید قاتلون کله هم معاف نه دی. هغه امیر تل تر تله یوسوتی سوپر اسه د نقیب قاتل پانسه ته نه ورسلای تر پر امیر په هیڅ صورت پرېدی نه. امیر شه کی مې نورې مسلې دي او یوا هنه پوتې کیږي.
پروند په د نقیب مسجدین په په مناسبت د هالند په لاټن یونیورسټي کې یو غونډه جوړه شوې وه. تیر کال د جنوري په 14 نیټه د کراچي پولیسو په خوانی افسر راونور وویل چې نقیب له تیرې کې طالبان سره د تړاو لرلو په تور وژل شوی. وروسته حکومتي په لټنیزې ډلې نقیب مسعود بې ګناه وګرځوي او پر راونور یې تور پورې کړي چې د هغه د وژلو امر یې کړی و. راونور د نقیب مسعود د وژنې په مکتمه کې په ضمانت خوشي شوی او سپریم کورټ له هېواده د بهر وتلو درخواست هم د هغه رد کړي. هغه په دې قتل کې له لاسو لیدلو انکار کوي. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو خوندي کولو د ادارې محتسبي رخشندناز ویلي پلان لري د جنسي زورونو د پیښو ثبتولو د پروسې اسانولو لپاره به سبا په بېلابېلو انتظامي برخو کې وویشي. نوموړی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل که هر څوک ورسره د جنسي زورونو پیښه ثبت کړي نو په رازداري سره به حل کوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2010 کال کې د ښځو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور کړی و. د پاکستان محتسبي ادارې د 2014 کال د رپورټ له مخې په دې هېواد کې 19% ښځې داسې دي چې د جنسي زورونو له لاسه نوکریانې یا زده کړې پرېښې دي. افغان چارواکي دا کوي چې په روزګان ولایت کې د عملیات پر مهال یو نیم سل طالبو سوال وشدي او یو شمېر یې ټپیان کړي دي. د ولایت د امنیت قمانداني د امنیت عامر سردار محمد حیا نن مشال ډو تول په تیر دوه میاشت کې د افغان او برني ځواکونو په عملیاتو کې یو نیم سل وسوال طالبان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. نوموړی وایي په وژل شوو وسوالو کې د طالبانو یو شمېر مهم قمندانان او ولسوالان هم شامل دي. وسوال طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې ویلي سعودي واکمنو د وژل شوي مشهور خبریال جمال خاشقجي د قاتلونو د احتساب کولو هوډ تکرار کړی دی. مایک پومپیو نن له سعودي بادشاه سلمان او شهزاده محمد بن سلمان سره تر ملاقات وروسته ویلي دواړو مشرانو منلی چې دې ته اړتیا ده چې احتساب وسی. نوموړي پر دې خبره ټینګار وکړ چې واشنگټن له سعودي عربستانه دا تمه لري چې په وژنه کې د ککړ هر یو کس احتساب وکړي. د امریکا استخباراتي ادارې سیایي په خپل ارزونه کې پر شهزاده محمد بن سلمان تور لګولی چې د خاشقجي د وژلو حکم یې ورکړی وو. خاشقجي د اکتوبر پر دوه نیټه د سعودي عربستان د استنبول په کنسرګری کې وژل شوی وو. سعودي چارواکو له دې انکار کوي چې کواکې شهزاده سلمان د وژلو امر کړی وو. جمال خاشقجي د سعودي شاهي کورنۍ لوی ناقد وو. د قتل په تور د سعودي عرب په پلازمینه کې یو لس کسانو محکمه روانه ده. ایرانی چارواکی وایي له قرغستانه او روانه سامان وړونکي الوتکه له پلازمینې تهران سره نږدې د حادثې ښکار شوي چې د پوځ په وینا په الوتکه کې سپاره په شپاړسو کسانو کې یوازې یو کس ژوندی پاتې شوی دی. رپورټونه وایي نن بوئنګ 707 الوتکه چې کله په خراب موسم کې د کراچ ښار پر فتح ایرپورټ کېناستله چې له دیوال سره وجنګېدله. دا شهر له تهران 40 کیلومتر لیرې پروت دی. نیمه سرکاري خبري اژانس فارس نیوز د پوز د بیان په حواله وایي په الوتکه کې سپاره 14 کسانو کې یوازې یو انجینیر ژوندی پاتې شوی چې د علاج لپاره هسپتال ته وړل شوی. پر سرکاري ټلویزیون تصویرونه ښکاره شوي چې پر الوتکه د اور لمبې ګرځي. پوز نن ویلي الوتکه له قرغستان غوښه وروړل چې پر فتح ایرپورټ یې بیړني ناشته وکړه. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس د موسم او کرنسي حال رابعه کم خان درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلویخ روپۍ او 500 پیسې اخستل کیږي او په یو سل سلویخ روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اواویا روپۍ او په یو سل اواویا روپۍ او دیرش پیسې. یو یورو په یو سل اته 500 روپۍ او شل پیسې او په یو سل اته 500 روپۍ او تیا پیسې. یو ریال په شپږ دیرش روپۍ او نوي پیسې اخستل کیږي او په اووه دیرش روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په اووه دیرش روپۍ او نوي پیسې او په اته دیرش روپۍ. یو افغانۍ په یو روپۍ سلور اویا پیسې او په یو روپۍ شپږ اویا پیسې او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه لس ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه اته ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت دوه او زیات نه زیات شپاړس، بنو کې دوه اوولس او په کوټه کې منفي اته او اوولس وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې یو درنه ولسی غونډه وکړه. غونډې ته د سیمې هغه کسان هم ورغلي ول چې په ماین چاودنو کې پښې او لاسونه بایللي دي.
ما ته مینونه راوچلې د لمه دواړه پښې کړسولې او دغه تر غلی چې دا مور پښتنو سره دا ظلم زیاتای کیږي. ایسو کې دا پیغام اروینه
د کورمې اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د رایو یا ووټونو د اندراج چارې ورته اسانه کړي.
دو دادا سوالات دو پا کلی که ملو شه نزه انده با ایمو علاقه دو پارا بلکه جنسی دو پارا با ده پایده خبری.
حکومت ویلی وزیراعظم با ده مندو دیم ده جولولو چارو پرانستا ده روانی میاشته پر ولسم انیتا کوی. ده سیمه سیدون که هیله مندی شه ده دیم ده جولولو سر با دوی ده بیجلی ده کمی استونزا حل شی.
کمه بجلی چې 800 میگاوات پیدا کیږي کم از کم 50 میگاوات بجلی د زلې د پاره مختص شي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنه موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین د یوې درنې ولسی غونډې په ترڅ کې ولمانځه. غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د نقیب د وژنې یو کال پوره شو خو حکومت لا هم دغه قاتل ته سزا نه ده ورکړې. دې جلسې ته د ښځو او ماشومانو په شمول د پښتنو له بېلابېلو سیمو زرګونه خلک ورغلي ول. په غونډه کې د لا درک کسانو د کورنیو غړو او په ماینونو کې لګیدلو یو شمېر کسانو هم ګډون وکړ. سیلاب مسعود حال راکوي.
په دغه موکې د یو بے درکه زوی مور چې کوم خپل نوم جواد نه کا د جلسې حاضرینو ته په دا رنګ وژغېدا. پمنونو الوتلی یو جنکای جلکای دغه جلسه ته پسای له راغلی و دغه خبره هم وار وای.
یما بختمیر نامه ده جندول ته راغلی مړو میله سوی دی خپل بال بچته مې روزی ګټلا او دغه روزی باندې ماته مینونه راوچله د لمات واړه پخې کړسولې ته په 2018 سید ولسمه میاسې 3 تاریخو چې ماته راچلول دي اله تر اوسه په 2019 پرې لمه بښې بوړې دي. زه دا یې چې دا یموږ منظور پښتون ننګیال بیٹنه علي وزیر دا چې ما ویني چې موږ پښتنو سره داسې کار سوی دا بس دغه تر غلې چې دا موږ پښتنو سره دا ظلم زیاتای کیږي ای سو کې دا پیغام اروینه
منظور پشتین د مشال ریڈیو سارا پزان گڑیو خبرو کشے پدا رنگ وزا غیدا
جلسے پیغام دادا چراوانور دے نقیب شہید کا تلون کلا ہم معاف ندی تل تر تل یو سوتی سو پر اس د ناکیب قاتل پانسه تن ویر سلای ترا پر امیر په هیڅ صورت پر دینا امیر چې کی مې نورې مسلې دي او یو هنه پوت کیږي امیر کیم شار تدریمی ایک شار خلق روو دي پزرینا جلسه کوي مطلب دا تر چې پښتون کوم متحد شوای دی دغه اتفاق کړای دی لازم پښتون د دشمن د خلاق پکړ وکړو چې د دې د اسکر کارور ده امیر رات په دغه سر جلسه کوي کوي اسلام آباد ته تیوري دي د غونډې پورې وکړي ان شاء الله پښتون کوم په غاټ کو
منظور پشتین دا اعلان وکړلی چې دراتلون کې میاشتې په اولینې نیټې با د پشتین ژغورنې غورځنګ کلیزل منځلو په لړ کښې بلای والو یا جلسه کېږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
د اروپا په سویډن او هالند هیوادونو کې میشتو پښتنو هم د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت غونډې وکړې. دا مسافر پښتانه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي دي په خپلو غونډو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. مسعود تیر کال د کراچۍ پولیسو له تحلیکي طالبان سره د تړاو په تور په یوه جعلي مقابله کې وژلی و. د هغه د وژنې لپاره د کراچۍ د پولیسو یو پخوانی افسر روانوار تورن پیژندل شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې راکوي.
نقیب مسعود تیر کال د جنوري په شپږمه په کراچۍ کې ورک کړل سو چې بیا هم د دې میاشتې په 13 نیټه د پولیسو افسر روانور وویل چې هغه له تحریک طالبان سره د تړاو درلودلو په تور له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی. وروسته ګډې حکومتي پلټنیزې ډلې هغه بې ګناه وګرځاوه او پر روانور یې تور پورې کړ چې د نقیب مسعود د وژلو امر یې کړی دی. د روانور پر ضد مقدمه درس وای چې وروسته هغه ځان پولیسو ته وسپاره او په کور کې نظر بند کړل سو. دا مقدمه وچلېده خو د کراچۍ یو عدالت روانور په ضمانت خوشی کړ. د نقیب مسعود وژنه د پاکستان سیاسي ګوندونو غندلې وه او د هغه قاتلینو ته سزا غوښتې وه. د جنوري په 13 یعنی پرون د نقیب مسعود د وژنې یو کال پوره کېدو پر مهال په ټانک کې د جلسې ترڅنګ په اروپا کې هم د هغه لومړی تلین ولمانځل سو. د هالند لایډن پوهنتون په تالار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډې کې یو شمېر پښتنو ګډون وکړ. پر دې موقع په تالار کې د نقیب مسعود لوی لوی تصویرونه لګول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د هالند مشر طارق عالم پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل ویناوالو د نقیب مسعود پر وژنه خفګان وښود.
مونږ خو د نقیب شهید چونکې هغه یو ډېر ځواني مرګ یو معصوم خوبونه یې درلودل او ډېر په بېرحمۍ طریقې سره هغه ووژل شو. په هغې والا باندې ملګري خپل تاثرات اظهار کوي چې ولې دا کار وشو او د دې شاته یعنی د چا لاس دی. پښتانه د هغوی د بشري حقونو اړوند هم شي کم دنه مرګري لګیا دي خبرې کوي په پښتنو شي کم ظلم روان دي د دې ظلم مخنیوي بسنګ کیږي
د دې ترڅنګ د یک شمې فرض هم د سویډن په مالمو شار کې د نقیب مسعود لومړی تلین ولمنځل سو چې پکې له ډنمارک او شاوخوا سیمو څخه ورغلو پښتنو ګډون وکړ غونډه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویډن د مشرانو ترڅنګ د دې تحریک مشر منظور پښتین سنای جاز او اورانګي لونی د سکایپ لاري ویناګانې وکړې د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور سو چې پاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر امید زدران پرون مازګر مشال ریډو ته وویل
نو موږ چې کوم پریکړه هم جوړ کړی دی هغه به دلته یو ان ته یا اومن رایټ ته د غیدارو ته ورکو او د سویډن رسمي وزارت خارجه کوم دفترونو چې دغه ته ورسو هغه د قاتل تم سزا وغوښتله چې هغه ته باید سزا ورکړل شي هغه باید گرفتار شي هغه د سپازادانه ډول و نه ګرځي او یوازې نقیب مسعود نه ده همداسې په زرګونه نور پښتانه ورک شوي دي د دوی جسدونه ورک دي د دوی پته ورکه ده د هغه ټولو لپاره موږ حقوق غوښتي دي چې د دوی سره چې چا ظلم کړی د هغه کسان باید په سزا ورسېږي
پولیس افسر راونور د نقیب مسعود په وژنه کې له لاس درلودلو انکار کوي هغه دا وخت په ضمانت خوشی دی په دې وروستیو کې سپریم کورټ ته له هیواده د باندې تلو درخواست ورکړی وو چې عدالت رد کړ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د منځنۍ کرمی یو شمیر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو غوښتي چې په سیمه کې د رایو یا اوټونو د اندراج د مرکزونو شمیر زیات کړي انتخاباتي کمیشن بیا د سیمې ولست دروانی میاشتې له لسمې تر نهه ویشتمې نیټې پورې وخت ورکړی چې خپل ووټونه جوړ او یا هم کڅوکو غواړي چې له یو ځای بل هغه ته بدل کړي نو چې دغه کار وکړي تفصیل طارق اورگزی ورو
د میرباغ پټان عبدالخالق وایي کا انتخاباتي کمیشن غواړي چې په سیمه کې خلک د خپل ووټ اندراج وکړي نو مرکزونو د زیاتوالي غوښتنې ته پام وکړي
چار سړی په خپل چې 21 نمبر څخه کوم پران یو پړچنو نه په خپل خلی او ار سړی سره خپل خاندون د پاره ټکول نه د مو خلک چون کې غریب هم دي او وریا هم دي او هغه د خینا نه خبره هم دي نو هغه دوره په یول شي به بیا هغه پړچنو د سر شغو پوم را خلی به بیا رتي بیا پوم جو مکه دایم خلک د پاره ډیر مطلب ده د مشکله خبره که چیرې دوته د سوالات دو په کلی کې دوته ملو شي نه ځان د ایمو علاقې د پاره بلکې جنسي د پاره د پایدې خبره
د انتخاباتي کمیشن د ریکارډ تر مخه په منځني کورما کې تر دې دمه د 1,55,000 او 378 کسانو ووټونه جوړ شوي چې په کې 9,611 ووټونه د ښځو دي د سیمې یو بل مدني فعال اکرام الدین وایي که مخکې د ووټرانو صحیح اندراج شوی وی نو یو دا چې په سیمه کې به د رایو ورکوونکو شمیره تر 2,00,000 وی او بله دا چې تیر انتخاباتو کې به هلته د ووټ تناسب هم زیات راغلی وی
اوس کمنګ مهنه ته موږ سوچ وکړو نه په 13,000 باندې مطلب یو د دې جیت شوې ده 13,000 ډیر کم هغه دی مطلب ووټ دی او دې مین واځه انده وسه د خلکو حکم دی هغه ډیر خو په ووټ حکم دی هغه اندراج شو نو اوس د کوم اندراج شو او ماغم په غلط اوس شنو باندې اندراج شو هغه کو حکم دی ډیر خلکو بس هغه لره سفر کوي نه شو هغه ووټ پریک دیوالو او ووټ حکم دی هغه حکم د دیو پاور واغه استعمال نه کړلو نو دا حکم د دوه خط تجربه دي کې شوی دی او دا به آینده د پر از حکم بلدیات یا ایم پی ایس دی هغه کوم بالکل دا حکم د دوه ورو کیږي
موږ چې کله په دغه اړه د کورمې انتخاباتي کمشنر له نسول الله خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په ټوله ضلعه کې دوی د ووټ اندراج لپاره 12 مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته دا شمیر له مخکې زیات شوی دی
په سنټر کورم کې په انګوري کې مې ورته ډیسپلی سنټر یو ته دوی ښې دي هلته او سدی خلک چې تا مې غته دی باغن کې مې خپل وته یې خېده په ساده کې مې ورته خپل یې خېده په علیزای کې مې خپل ورته یې خېده او مونږ خو چې کوم پروپوزل لګلې دي کنه 2,00,000 مونږه غو سنټرینګ چا مقرر کړی دي کنه خو کدی غوړی زبو ته پرول واخلن نو نور به ورته جوړ
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي او بیا هلتا بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاریاں شروع کړې دي د ذکر دا چې وفاقي کابینه دا پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي جون مخکې به په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي د مې په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منځوریدو وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
د مشال ترڅنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
پا په خیبر پختونخوا کې لجنسي ضرورتونو څخه د خزو د خوندي کولو ادارې محتسبه ویلي غواړي د دغه پیښو ریکارډولو عمل آسان کړي. په صوبه کې د صوبې په بیلابیلو انتظامي د صوبې په دغه لړ کې به د صوبه په بیلابیلو انتظامي برخو وویشي. راشندې ناز له مشال لیډو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په تعلیمي ادارو دفترونو کې د ښځو د جنسي ځورونو پیښې په هغه اندازه نه ثبتېږي په کومه چې هغه رامنځته کیږي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت شاوخوا دوی ونې وړاندې د پېښور های کورټ په حکم د ښځو له جنسي ځورونو د خوندي کولو د ادارې لپاره رخشندناز د محتسبې په توګه ټاکلې وه. هغې لا هم په رسمي توګه کار نه دی پیل کړی، خو د اتوار رمازګرې له مشال لیډو سره د ځانګړي مرکې پر مهال خپل راتلونکي پلانونه په ډاګه کړل. رخشندناز ول پلان لري چې خیبر پښتونخوا به په داسې ځانګړو سیمو کې وویشي چې له مخې په دفترونو یا تعلیمي ادارو کې د جنسي ځورونو ښکار یو ښځه یا سړی په اسانۍ سره خپل پیشه ثبت کولای شي.
سما پلان دا دی چې خیبر پختونخوا به په انتظامی سیمو کې اویشو، هلته به ځانګړي کسان په کار لګوو چې د هغوی په ذریعه د جنسي ځورونو پیښې تر مونږ پورې راورسیږي. ما د مدني ټولنې له کسانو سره رابطې کړې دي چې خلک دې خبر کړي چې د جنسي ځورونو د مخنیوي ادارې کار پیل کړی دی. نو کوشش مو دا دی چې خلکو ته د ادارې د موجودګۍ پته ولګیږي.
رخشندہ نازیہ تکڑا د صوبے په مختلفو دفترونو او تعلیمی ادارو کې له ښځو سره د جنسي ضرورتونو پیشه کیږي، خو هغه وی د ټولنې د فشار او د دې ترڅنګ د محتسب ادارې د نشټون لوجي نسب توی.
جہاں تک میری معلومات ہے تو 20-30 کیسز ابھی بھی موجود تھے.
زما د معلومات لمخې ته جنسی زورونو شل یا دیش پیښې دا وخت له حکومت سره پرتی دي. ما ته چې لومړنی معلومات راکړی دي د هغه لمخې د جنسی زورونو پیښې په لوی شمیر کې نه دي ثبت شوی. د دې وجه دانه ده چې دا پیښې زیات نه کیږي، بلکې دغه سی واقعې په پېښور یونیورسيټي کې هم شوی او په دې اړه په اسمبلی کې هم غږ پورته شوی، خو دا په زیات شمیر کې ځکه نه دي ثبت شوی چې د جنسی زورونو ته مخنیوي لپاره د محتسب اداره نه و.
خو د مرکې پر مهال رخشنداناز په ځانګړې توګه په ډاګه کړه چې که هر څوک له دوی سره خپل پیشه ثبت کړي، نو هغه به په رازداری سره حل کوي.
مونږ به د جنسی زورونو پیښې پر میډیا نه نشرو. مونږ به خلکو ته باور ورکوو چې د جنسی زورونو ټولې پیښې به په ډیره رازداری سره حل کوو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2010 کال کې له ښځو سره د جنسي ضرورتونو د مخنیوي قانون منظور کړی وو، خو له تیرو اته کلونو راهیسې په دې اړه د متصب اداره نه و جوړ کړی، خو اوس یې بالاخره د های کورټ په حکم دا کار وکړ. د پاکستان متصب ادارې د 2016 کال د رپورټ له مخې په دې هیواد کې 19% ښځې داسې دي چې د جنسي ضرورتونو له لاسه نوکرانی یا تعلیم پریشیدی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د ممندو ډیم جوړولو منصوبې پرانستا د دویم ځل لپاره هم وزنډیدا ټاکل شوی و چې وزیر اعظم به دغه پروژې پرانستا د روانې جنورۍ میاشتې پر دویمه کوي، خو هغه څه ونه شوه. حکومت دغه کار لپاره هم د جنورۍ 14 نیټه وټاکله، خو پرونی بیا وویل چې د پروژې د پرانستې دقیقه نیټه به پر 18 تاریخ اعلانوي. د شانواز ترکزی رپورټ ورو.
د نیټو د ځنډیدلو وجه څه ده؟ دا محمد نه د تحریک انصاف په ټکټ جوړ شوی د قومي اسمبلی غړی ساجد محمد مشاد رډیو ته وای
چې چیف جسټس چکم دی غلط ګیله منسو او ډېر چکم هغه د هغه د اجازه نه بغیر چینج کړی شو، چونکی په 17 تاریخ باندې د چیف جسټس د ریټایرمنت چکم دی هغه ورزم ده. خو عمران خان وی چې د چیف جسټس سره چې کله راضی شي نو واپس په 17 تاریخ نه بعد موږ ډېر دو ټول به التزی او د محمد ډیم احتساب ان شاء الله کوي. خیر
دوه اپډیټ چارواکو په وینا چې محمد ډیم به 800 میگاواټه بجلی پیدا کوي او دوه د اوبو نهرونه به تر جوړیږي چې تر دیر شزر جروبو پورې ځمکه به هم خړوبوي. خو د ځایي اوسیدونکو غوښتنې له دې زیاتې هم دي، لکه جبار مومن وایي چې اولنۍ غوښتنې د رویلټۍ ده.
ریلٹی بچوں کی صوبائی حکومت تا ملاویگی خوچ تاغی یو سو فیصد د مومن ضلع د پارا بے صوبائی حکومت مختص کری. کم بجلی چې دین 800 میگا واٹ پیدا کیگی، پدے کی کم از کم چې 50 میگا واٹ بجلی د ضلع د پارا مختص شي، چې کم نوکری پدے کی دی 15 سکیل پوری کمی دے کے مقامی خلق برتی کړي شي.
د مومن دو خلق د مومن دین د پرانست په زندیدل ډیر خفه دي. ډاکټر جاوید اقبال د پلانګر سفر اوسیدونکو دي او بخپل سیمه کې ډیم د جوړېدو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره یو تنظیم هم جوړ کړي.
د مومن ډیم چې کوم دی بیسیکلی دا په مومن دی جنسای کې مونډه هډ ورکس چې کوم دی 15 کیلومتر برا په غرونو کې جوړیږي. او بو چې کوم بهاو د دینه ګس سایټ ته د تحصیل پلانګر چې کوم علاقه راځي سپری ملاګوري قوم، دا تقریبا 15 کیلومتر د ډیم پورې او د دینه مخ کې بر ډیر زیات علاقه در سپری ملاګوري قوم ده. د اغینه پسو کجوري خوړ ورتوي، د اغینه برا بیا د تحصیل پلان غر نوري علاقه راځي. خي طرف ته شکم دي اغي کی برانخیل قوم دي او یو پکی ساحل قوم دي.
خود قام اسمبلی غړي ساجد محمود وای چې د قام ټول غختنی لزان سره لیکلي او وزیر اعظم پاکستان عمران خان چې کله د ډیم پرانسته کوي ورتوي وړاندې کوي.
د اغي کی د 15 کاله پوری چې څومره نو کوي دي د زله محمد نو جوانانو ته غور کول ضروري دي. کولا ویدو د پارا مونږ د زله محمد د پارا یونس غختل اړین کی چیز موږ سمره اړین کی چې کوم از موږ سوبي ته ملاوي دي. هغه کی چې بیره پیداوار په کومه ځله کې کیږي هغه حساب موږ ته ملاوي دي.
په محمود کې له ټولو لویه مسله د تخرب او د کروندو د اوبو نشواله ده. نو خلک وای چې د کابل او سوات سندونه هم په محمود کې تیر شوی، په کار ده چې حکومت محمود ته له ټولو اول اوبو ورکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وای په 1399 لمریز کال کې به په ننګرهار کې 190 بابا خونځي جوړ شي. دوی په خبره د خونکو د کمښت ستونزې د حل لپاره به هم دوی خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. د جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د یک شنبه په ورځ ننګرهار ته په خپل یو ورځنی سفر کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به په ننګرهار کې 190 باب نوي ښوونځي جوړیږي.
6000 باب مکتب را به همکاري
دی وایي. موږ 6000 ښوونځي د کلو د پراختیا وزارت په مرسته په 450 ډیزاینونو کې تکمیل کړي. په روان کال کې به 2200 ښوونځي بشپړ شي او په راتلونکي تعلیمي کال کې به 190 باب ښوونځي په ننګرهار کې جوړ شي. په غونډه کې بیناوالو د ښوونکو له کموالي هم شکایت لرلو. د دولتي ښوونځیو په استازولۍ زرغونی شهید او د خصوصي ښوونځیو په استازولۍ برهان الدین سیرت په ننګرهار کې د ښوونکو د بستونو د ډیرودو غوښتنې وکړي.
زمونږ یوازینی ستونزه چې د ښځو په بخش کې دی هغه دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې زمونږ ښوونکي ته ضرورت شته دی، خو هغې ته باید تاسو یو امتیاز قایل شي چې تر څو هغو کولی شي چې هلته مونږ د جذب الجذب حساب باندې هغو ته زمینه برابره شي او هغو کولی شي هلته لاړ شي په لرو ساحو کې هلته تدریس وکړي.
شاوخوا تر 2500 د پاسه زیات اسه کم ښوونکو ته موږ دلته اړتیا لرو چې دلته باید ننګرهار په تشکیل کې خاصه پاملرنه ورته وشي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی وویل
در حدود 70000 معلم دیگه کلا ضرورت هست. در
ټول افغانستان کې 8000 ښوونکو ته اړتیا ده. درویش زره اقوزامی ښوونکي موږ د اړتیا په صورت کې استخدام کړي، خو په پام کې لرو چې هر کال موږ لشلو څخه تر دیر زورو پوری ښوونکي استخدام کړو تر څو د پوهنې لسیزه چې د 1409 لمریز کال پورې به دوام وکړي موږ د ښوونکو د کمبود ستونزه ونه لرو.
1409 خورشیدی هست، ما مشکل معلم دیگه نداشته باشیم.
د ذکر ورده چې د پوهنې وزیر په خپل دې سفر کې د صدیق الله رښتین او د اهل ونود ښوونځیو پرانسته وکړه او د شهید عارف په لیسه کې د یو ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کېښودله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریڈیو تاسو وګی رودن کو په پیښور کې د ماخام 15 بجې کې دن کې دی د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د پېښور آرمی پبلک سکول له حملې په اړه روانې مقدمې لاس اخیستې. هغه دا ګام له هغه وروسته اخیستی چې د اورېدنو پر مهال نن د خیبر پښتونخوا لوی څارنوال د سپریم کورټ د ججانو درې کسیزه بېشه د برید په تړاو د جوړ شوي عدالتي کمیشن د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. فرانس پریس خبري اژانس وایي د اژانس د 2013 کال د کیټ ویب نومي جایزه پاکستاني خبریال اسد هاشم ګټلې ده. اژانس وایي نوموړي دا جایزه ځکه ګټلې چې هغه په پاکستان کې د پښتنو ستونزو د مذهب سپکاوي پر حساسو موضوعاتو رپورټونه برابر کړي دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتون ویلي د نقیب مسیر په وژنه تورن د پولیسو پخواني افسر راو انور ته د سزا ورکولو او د نورو مشتلو پر کېدو په پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. نوموړي پرون په ټانګ کې د نقیب مسود د لومړي ترین په مناسبت جوړې شوې جلسې وروسته مشال لیډو ته دا خبره وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د جنسي ضرورونو څخه د خوندي کولو د ادارې محتسبي رخشنده ناز ویلي پلان لري د جنسي ضرورونو د پیښو ثبتولو د پروسې اسانولو لپاره به په صوبه کې بېلابېلې انتظامي برخې جوړي. نوموړي پرون ناوخته مشال لیډو ته وویل که هر څوک ورسره د جنسي ضرورونو پیښو ثبت کړي نو په رازداري څاروي حلوي. افغان چارواکو ادعا کړې چې په اروزګان ولایت کې په تېرو دوو میاشتو کې د امنیت مهال یو نیم سل طالبو سوال وژلي او یو شمېر ټکان کړي دي. سوال طالبانو په جاړه څرګند ویلي. د امریکا د بارنی چارو وزیر مایک پومپیو په ریاست کې ویلي سعودي واکمنو د وژل شوي مشهور خبریال جمال خاشوکي د قاتلونو د اعتصاب کولو حکم تکرار کړی دی. مایک پومپیو نن له سعودي پاچا سلمان او شهزاده محمد بن سلمان سره تر خبرو اترو وروسته ویلي دواړو مشرانو منلی چې دې ته اړتیا ده چې احتساب وسی. ایرانی چارواکي وایي له قرغستان او روانه سامانونکي الوتکه له پلازمېن تهران سره نږدې حادثې ښکار شوي چې د پوست په وینا په الوتکه کې سپاره په 14 کسانو کې یوازې یو کس ژوندی پټ شوی. رپورټونه وایي نن بوئینګ 501 الوتکه چې کله په خراب موسم کې د کراچ ښار په پټا ایرپورټ کې نستله چې له یو دیوال سره وجنګېده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له رابعه اکرم خان اورو.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر د کراچۍ تاجرانو سره د ملاقات پر وخت کچرته په 28 جنوري د وړو کې بجټ د وړاندې کولو اعلان کړي. نو هلته دا خبر هم کړي ده چې په دې بجټ کې به نوې ټیکس نه لګي. ادارې زیاتوي د خزانه وزیر دا هم ویلي دي چې د نړیوال مالیاتي صندوق د IMF نه فلحال څه پروګرام نه اخلي. کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی نو IMF سره یې معاملات روان دي. دې لړ کې حکومت ځینې ګامونه هم اخیستي لکه بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په خونو کې زیاتوالی کړی دی. ادارې په ان چې د خزانه وزیر د خبرو نخکاری چې IMF نه د مرستې پیسې ملکي و په سرمایه‌کاری توجه ورکړی کیږي. د سعودي عرب د پېټرولیم او توانایي وزیر ته په گوادر کې د تیلو د ریفاینری په اړه هم بریفینګ ورکړی شوی او تمه ده چې د سعودي عرب ولی عهد راتلونکي میاشت کې پاکستان ته راشي. ادارې اخیری کلی کې حکومت له ضروری ده چې په ولس سره واسیحه کړي چې دغه معاشي پالیسي به کله د ولس ژوند کې اسانتیاوي پیدا کړي. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په لیډی ریډینګ هسپتال کې د اضافي وارډونو جوړولو او د صحت په شعبه کې په نورو منصبو د کار کولو هدایت کړی دی. ادارې په وینا چې د لیډی ریډینګ هسپتال د وارډونو لپاره د راتلونکي 10 اپریل نیټه ورکړې شوې ده. ادارې زیاتوي د وزیر اعلی اعلان د اطمینان وړ دی خو دا به هله ګټور ثابتېږي چې په عملي توګه پرې کار وکړی شي او د ټولو نه ضروري کار دا دی چې وړاندې نه موجود د صحت شعبو کې خدمات ورکول یقیني کړی شي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د نړیوال بینک د یو تازه رپورټ تر مخه که یو طرف د جنوب ایشیا د ټولي سیمې د ملکی مجموعي پیداوار یا جی ډی پی د نمو شر زیاتېدو سره 1.1% پور رسیدلې نو بلخوا پاکستان کې د جی ډی پی یا د ملکی مجموعي پیداوار شر د نورو گاونډي ملکونو په شان د زیاتېدو په ځای د 15.8% نه کم شوي او 3.1% پور رسیدلې. ادارې وایي که په صورتحال قابو نه موندلې شو نو زموږ اقتصادي حالت نور هم خرابېدای شي. دغه رپورټ وایي چې د هند ترکې شر 1.3%، بنگلاديش 1%، سریلانکا 0% او نیپال کې 10.9% پورې د کېدو امکان دی. ادارې اخیری کلی کې په حالاتو کې مثبت بدلون راوستلو لپاره ضروری ده چې د ملک اقتصادي ماهرین یو ځای کینی، د سیمې ملکونو تجربو نه ګټه واخلي او نوې سفارشونه جوړ کړي او د دې پرانا کې خپل ترجیحات وټاکي. خو نتیجې هله ترلاسه کیږي چې کله د ملک نه د کرپشن خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیره خبری ادارې په ولیکنه کې په کراچۍ کې یو کال وړاندې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې او پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ د ولسی غونډو موضوع راغستل شوی. بل پلو رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې هغوی په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو قمندان وژلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم درته اورو. د الجزیره پر پاڼه خبره شوې لیکنه کې خبریال او شنونکي طه صدیقی وایي د 2013 زیږدیز کال د جنورۍ پر 14مه په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په یوه جعلي پولیس مقابله کې ووژل شو. پولیسو اول وویل نوموړی د پاکستاني او طالبانو له ډلې و، خو د مسعود کورنۍ ملګرو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو په دې ویلو سره چې مسعود یو عام دکاندار او ماډل و د پولیسو داوا چیلنج کړه. حکومت د مسعود د وژنې پیښې د پلټلو امر وکړ. د پولیسو پلټونکي کمیټې په خپل راپورټ کې وویل چې مسعود په یوه جعلي مقابله کې وژل شوی دی. لیکنه کاږي په تیرو وختونو کې حکومتي ادارو د ماورای عدالت وژنو ورته شکایتونه له پامه غورځولي او امنیتي هغو ته اختیار و چې پرته له مسؤلیته خپل کارونه جاري وساتي. د لیکنې تر مخه د مسعود په پلارني ټاټوبي مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د یوه تحریک جوړېدنې حکومت مجبور کړل چې د مسعود د وژنې په قضیه کې ژر او جدي اقدام وکړي. لیکنه وایي پښتانه د تیرو دو لسیزو په ترهګرۍ ضد جګړه کې زورول شوي دي. پر زیاده دی چې حکومت د غورځنګ جایزې غوښتنې ومني، د هغې په ځپلو پسې یې راغستې ده. د پاکستان میډیا د غورځنګ جلسې نه رپورټ کوي. لیکنه زیاتوي د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځپلو په موخه د پاکستاني ریاست هڅې د غورځنګ د لا پیاوړتیا لامل شوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي د دوی په عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو قمندان وژل شوی. د امریکایي ځواکونو یو ویان د خالی پر روزه ایجنس ته ویلي دغه قمندان خطیب امیر نومېده او د جنورۍ پر 14مه یې په ننګرهار کې وژلی دی. لیکنه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې وسلوال زیاتره د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پرتو ولایتونو کې دي او په افغانستان کې له فعالو ډیرو خطرناکو وسلوالو څخه ګڼل کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغان جګړې د سولې حل لپاره له پاکستان سره اړیکې پیاوړې کول غواړي، په کانګرس کې یو بل وړاندې شوی چې پاکستان له پاکستان هغه امتیاز بیرته واخلي چې د ناټو له سازمان د باندې د امریکا اتحادی دی. پاکستان ډاون نیوز پاڼې پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې. لنډیز یې له نجیب حامر اورو.
د امریکا په کانګرس کې یو داسې قانوني مسوده وړاندې کړل شوې چې که منظور شي نو د پاکستان نه به د امریکا د غیر ناټو اتحادی حیثیت واخیستل شي. دا قرارداد انډي بیګز وړاندې کړی چې په کانګرس کې د ریپبلیکنز ګوند غړی دی. د قرارداد له مخې که داسې کومه بله طرحه جوړیږي نو ورته به نوي شرایط ټاکل کیږي. پاکستاني ورځپاڼه ډان لیکي د قرارداد له مخې که په راتلونکي وخت کې د امریکا کوم ولسمشر وغواړي چې پاکستان ته یو وار بیا دغه امتیاز ورکړي نو ورله به پکار وي چې کانګرس ته دا تصدیق کړي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې دننه د وسلوالو د خوندي ځایونو د ختمولو او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره پوځي عملیات ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ته به دا تصدیق هم وړاندې کول وي چې پاکستان د حقاني شبکې د مشرانو په گرفتارۍ او قانوني کاروایۍ کې جدي ګامونه پورته کړي دي. همدارنګه که پاکستان یو وار بیا د ناټو سازمان نه د باندې د امریکا اتحادی جوړیږي نو دا شرط به هم وي چې کانګرس د دې خبرې تصدیق وکړي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د مخنیوي لپاره ژمن دی او د افغانستان سره د دې خبرې لپاره هم همکاري کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وشي. د ایچ آر 3 په نوم دغه قرارداد د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په دې موخه لیږل شوی چې پرې لازم اجراءات وکړي. د بل د منظورېدو لپاره ضروری ده چې د ټرمپ انتظامیه یې بشپړ ملاتړ وکړي او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي هم حمایت وکړي. ډان ورځپاڼه لیکي د کانګرس دننه او بهر د ډیموکرات ګوند مشران هم وایي چې امریکا په افغانستان او شام کې ظاهرا نه ختمېدونکو جګړو کې تر ډېر ښکېله نه شي پاتې کېدی. خو د ټرمپ انتظامیه له افغانستانه د خپلو سرتیرو تر ویستلو وړاندې دا باور ترلاسه کول غواړي چې که دوی وتل نو د افغانستان حکومت چې امریکایي تر اوسه تر شا ولاړه وه نه رانسکورېږي. په همدې موخه د طالبانو سره د امریکایي چارواکو د مذاکراتو لړۍ هم پیل شوې ده. د ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او هغوی دې ته رضا کړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او افغان حکومت ومني. واشنگټن باوري دی چې اسلام آباد د دې خبرې په ممکنه کولو کې خپل رول لوبولی شي.
دا مشال ریڈیو دا
د ترکیه د حکومت ویان وای امریکا باید د دوړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت ته درناوی او خبرداري ورکولو ډډه وکړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترکیه ته خبرداري ورکړو چې په شام کې پر کورد ملیشو حملې وکړي واشنگتن به انکره له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کی. جزئیات له ملالای بشیر اورو.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی انقره د داعش او کردستان کارګر ګوند سخت دریځو ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا ډله چې په سوریه کې د کورد ډیموکرات ټولنې په نوم فعالیت لري د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر پاڼه لیکلی چې ترکیه باید په سوریه کې کوردان هدف ونه ګرځوي، کنی امریکا به یې له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کړي. ټرمپ همداراز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه ونه پاروي. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړې کوردان سخت اندېښمن کړي او د ترکیه د نظامي عملیاتو له تهدید سره یې مخامخ کړي دي. انقره وایي د کوردانو پر وړاندې به عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا دفاع چارواکو له قوله لیکلي چې له سوریې د نظامي تجهیزاتو ایستل پیل شوي دي. په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري هم له سوریې څخه ووځي. له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړې د امریکا متحدان حیران کړل او په سوریه کې کوردان یې سخت غوسه کړل. په همدې حال کې د امریکا په کانګرس کې سخت انتقادونه پیل شول او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ارسو چې له خپلې دندې استعفا وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې د اوتمد چې له سعودي چارواکو د خبریال جمال خاشقجي د وژونکي عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه وکړي. جمال خاشقجي سعودي خبریال چې د 2013 زیږدیز کال د اکتوبر پر 2 په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ دننه وژل شوی و. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پومپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او د عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجي د 2013 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه وژل شوی و. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبري کانفرنس ته وینا هم کړي. موږ د سعودي له ولیعهد او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو څو یقیني شي چې د جمال خاشقجي د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقایق معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږل شي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبې په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې او اتحاد ساتي، خو د امریکا سنا جرګي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکیل بلل. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
دا مشال ریډیو دا.
ټاکل شوی د چابهار بندر په اړه د درو شریکانو افغانستان، ایران او هندوستان ګډه غونډه راتلونکي فبروري میاشت جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په دغه غونډه کې به له چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې پر لارو چارو خبرې وشي. له کابل د ناجیې ساپۍ رپورټ.
د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار د هوکړه لیک د تعقیب له لومړۍ ناستې وروسته اوس ټاکل شوی چې په فبروري میاشت کې د یادو هیوادونو ترمنځ بل ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به تر ډیره له چابهار بندر څخه د غیزمنې ګټې اخیستنې په تړاو بحثونه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ ویل
د چابهار بندر په تړاو به راتلونکي ناستې په هندوستان یا افغانستان
افغانستان کې جوړ شي. له ناستو زموږ هدف دا دی چې وکولی شو له چابهار او شمیر نورو لارو څخه د افغانستان د صادراتو لپاره اغیزمنه ګټه واخلو. دا یوه تخنیکي ناسته ده چې څنګه موږ کولی شو چې له چابهار بندر څخه څنګه ګټه واخلو.
چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غنی او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانیستل شو، تر ډیره هند راغولی. تمه ده چې دغه بندر به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د همدغه بندر له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولې چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې امریکا پر ایران لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان له لارې چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري، له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښتی وصل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال توفیق داوري د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په تړاو راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید په دې ناسته کې تر ډیره د چابهار پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان حکومت اول دغه سیاسي ستونزې په دې باندې ډېر بحث وشي او یو جدي اطمینان د هېواد پانګوالو ته ورکړل شي چې که چېرته هلته نوره پانګونه کېږي یا د هغه لارې نه مالونه تګ راتګ کوي، دوی ته به کوم مشکل او کوم محدودیت به په دوی باندې نه وي. بنیادي امکاناتو برابرول هلته د دې هندي شرکت د خوانه
نوموړي همدارنګه وویل چې د چابهار بندر په ودې او پراختیا سره به د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هیواده د ډیرو صادراتو زمینه هم برابرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د چین حکومت په سنکیانګ صوبه کې هغو مرکزونو ته بهرني خبریالان بیولي چې د بیجنګ په وینا خلکو ته پکې روزنه ورکول کیږي. د پداسې حال کې چې په یاد صبح کې د یو غور قزاک او نورو اقلیتي قومونو د وګړو د ډلیزو گرفتاریو او زورونو رپورټونه خپرېږي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
پرستیو کې د چین حکومت بهر ملکی خبریالان په سینکیونګ صوبه کې روزنیز مرکز ته بوتلی وو. خبریالانو دا سفر په داسې وخت کې کړی چې په دې صوبه کې د اقلیتي ایغور ټولنې د ګډو گرفتاریانو او لاغي سره د ناسم چلند خبرونه مخې ته راغلي دي. د چین چارواکي د ځینې روزنیز تعلیمي مرکزونه یادوي چې پکې خلک خپل چینایي ژبه په خط او لیکل او نوي هنرونه زده کولی شي. د چارواکو په خبره په کمپونو کې ایغور او د نورو قومونو خلکو ته بیا له سره تعلیم ورکول کیږي. د کاشکر په روزنیز مرکز کې یوه 22 کلنه جینۍ وایي
پولیسو راته وویل چې ما قانون مات کړی دی او یو سکول یې راته وښودو. خپلې کورنۍ سره تر مشورې وروسته زه په خپله خوښه دلته راغلم. ما ډېر ځله د یو غیر قانوني مذهبي عالم خبرې اورېدلې وې او له دې وروسته ځینې سختریزه فکرونه زما په ذهن کې راتلل چې له وجې ما قانون مات کړ.
چین وای د ولس په مټ د تراګرۍ ضد مبارزه کوي، خو بیا د دې کمپونو ځینې بندیان وای ورسره ناسم رویه خپلېږي. د دې کمپ یو پخانی بندي کیرات سمرکان په 2013 کال کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي ول
زو پوځیانو زما لاسونه په دې ډول تاو کړل او په داسې ډول یې نیولی وو چې زما ټول بدن درد کاوه. زه بیا دوی یو بل ځای ته یوړم او د اوسپنې په یوه پنجره کې بند کړم چې پکې زه یوازې نیغ ودرېدی شوم.
د بشري حقوقو فعالان تور پورې کوي چې د سینکیونګ په دې مرکزونو کې پرستیو سوکلونو کې شاوخوا 1 میلیون د ایغور ټولنې، کازک او نورو قومونو کسان د بیا تعلیم ترلاسه کولو لپاره بندي شوي دي. د بشري حقوقو فعالانو په خبره دا مرکزونه په اغو لسکونو کیمپونو کې یو دي چې پکې په سیاسي توګه خلکو ته یو وار بیا تعلیم ورکول کیږي. د کازک ټولنې 1.5 کلنې خصي د آزادې اروپا ریډیو ته ویلي وو چې اته کاله په روزنیز کیمپ کې تیر کړی دي.
په کیم کې لشپګو سو او وو سو پورې خسبي په واډونو کې غنوا دوه دوه کسان با په یو کټ کې وید کېدل. وصل خانه په کمرو کې د ننوي نو ناروغي هم ډېر وي. کچا با د کیمپ قانون ماتولو نو بیا به سلیج ساته په توره کمره کې بندول.
د مرکزونو ګیر چاپیره اغزن تار لګېدلې دی. خو رویټرز خبري ایشانس وایي په اغو دریو مرکزونو کې ډېر لږ امنیت و چې د دوی کیمرامینان ورته د تصویرونو باسلو لپاره ورغلي ول. د سینکیونګ یو چارواکي شیلی بیا وایي
د زه هر څوک د دې جوګه کوي چې د 1990 کال او په ځانګړې توګه د وروستیو څو کلونو کې په سینکیونګ کې د ترهګرو د تشدد پیښې او له ولسي وګړو سره نه بخونکي ظلمونه لنګتې ویني. له دې سره به خلک پر دې سم پوه شي چې سینکیانګ خود مختاره ایغور د وروستیو کلونو کې د ثبات ساتلو لپاره څه کړي دي.
یو تایوان میشته ایغور نسله فعال وایي سینکیانګ ته د بهرنیو خبریالانو سفر په دې سیمه کې د حالاتو برعکس تصویر په ډاګه کوي.
د چین په سینکیانګ کې د اقلیتي وګړو د روزنیز مرکزونو پاره مو د رويټرز خبري ایجنسی او همدارس د ازادي اروپا رادیو د قزاک څنګه د رپورټونو مهمه برخه لانی سي اجمل اوريدي اوس راځي او بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان چې د سرګرای کلتور او لوبو وزارتونو سره دی په پیښور کې د سرګرای د پرمختګ پاک لوي غونډه ته ویلي صوبایي حکومت د لرغونو آثارو د حفاظت لپاره د پولیسو ځانګړي ځواک جوړوي. نوموړي زیاته کړې د شاوخوا سلو هیوادونو وګړي به اوس وکولی شي د انټرنیټ له لارې د پاکستان د سیل ویزې ترلاسه کړي. د سواد لرغونو آثارو پوهانو د اعلان هرکلی کړی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا مشر وزیر عتیب خان په اعلان سواد کې د کلتور ساتنې ټولنې سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وایي چې سواد د لرغونی آثارو پیمانه ده او په لوی کې د سیمې لرغونی آثار د تباهۍ څخه مخ دي.
درغونی آثار نه باید چې سره د محکمه آثار قدیمه نوی کلاسیوم کې کوم پراپرټی مارکیشن د دې وشي یا بنیان وشي ځکه چې ډېر د لیډ مافیا خلک داسې دي چې هغه د دې لرغونی آثارو ډېرې برخې چې دي هغه په خپل قبضه کې اغستې دي او غیر قانوني قبضه پدې شي غیر قانوني تنست کیږي. د دې سمګلنګ په وخت کې ډېر زیات کیږي چې هغه ټول تاریخ ته ډېر زیات زیان رسوي. د زیان چې دا پری سوال بیا نشي ګرځېدی باید چې په دې باندې عملي قدمونه پورته کړی شي.
په سواد کې ځي خبریال او په لرغونی آثارو تحقیق کوونکی لیکوال فضل خالق زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ټولو لرغونی آثارو کې 80% برخه په سواد کې ده. کچرې دې ته پام وکړی شي نو یو اړخ ته به زوړ تاریخ خوندي شي نو بل خوا به صوبه لویه مالی ګټه هم وکړي.
یوازې که سواد ته سیلانیانو مخه شوا د بودمت د هندومت د یونان نه د یورپ نه د نورو سیمو نه د ساوت ایست ایشیا نه بیا د خیبر پختونخوا ته بیا پاکستان ته د بل ایس انډستری ضرورت نشته. ورسره تاریخ دانان او محققین به دومره راضی چې زیم چې د دې معیشت به هغه په پورته کې یو ډېر غټ کار بروان شي.
په سواد کې د لرغونی آثارو محکمې علاقائی مشر نیاز علی شاه وایي چې دوی ته د لرغونی آثارو خوندي کول لوی ضرورت دی.
لکه زم موجوده اهم مسله څه ده؟ د پروټیکشن ده چې د دې پروټیکشن وشو داغې نه وړاندې به بیا موږ دا سوچ کوو داغې د ډیولپمنټ او نو یو مقام ته ملاو شي چې دا مو ډیولپ کړو په دې باندې مو فردر ایکسکلویټ کړو داغې هیسټري موږ راوباسو هغه ایلویټ کړو داغې پروجیکشن وکړو چې هغه شی بهر ملکونو ته ورسي او چې دا کمی ویزي دی را خبره کړې ده چې دا شی پراپرلی پروجیکټ شي هغه خلک په دې هر څه پوه شي او په صحیح مانو کې چې کوم دا ویزي دی ورکړي چې په صحیح مانو کې هغه پوه واخلي او راشي.
په سواد کې د لرغونی آثارو خوندی ساتلو او د څخه ګټه پورته کول لپاره د یادې ټولنې بشمور نورو زی ټولنو هم بیا بیا د صوبای حکومت څخه غوښتنه کړې چې دغه ځایونه دې په مستقل توګه خوندی وساتل شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د قبایلي ضلعو یو شمېر مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو ویلي د سیمې د ستونزو هواري لپاره د قبایلي ځوانانو د جرګې ملاتړ کوي. بلخوا حکومت وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو او پرمختیا ته ژمن دی او په دغه لړ کې یې ګامونه هم پورته کړي دي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو یو شمیر ملکانو او د شاوخوا شپږ ویشتو سیاسي ګوندونو او ټولنو مشرانو د قبایلو ځوانانو جرګې د غوښتنو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د پوره کېدو لپاره به یې هلې ځلې پیلوي. د قبایلي ځوانانو جرګې مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل د یو ځای کېدو پریکړه یې د جنوري پر 12مه د پېښور په حیات آباد کې په لومړۍ جرګه کې کړې. دوی وایي د غوښتنو لپاره زر په اسلام آباد کې هم جرګه کوي خو نیټه یې ونه ښوده. د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ملک شاهجهان اپریدی وای په خیبر پختونخوا د ورګړېدو باوجود په سیمه کې پرمختیاي چارې نه دي پیل شوي او د غوښتنو تر پوره کېدو به خپل تحریک ته دوام ورکوي.
فټاکي د زر تر زر ان ایف سی اوارډ ورکړي شي، دویم نه صبحي الیکشن نه وکړي شي، دریم دا چې بلجاتي الیکشن در زر تر زر نه چې موږ سره کومه وعده شوی او پټه نه پاره کې دا و چې په فټاکي به یو پیکټ ورکول شي چې هغه به سره نه 110 ارب روپی چې اوس زیلا ده په دې کې به یو یو انجینیرینګ یونیورسيټي او میډیکل کالج جوړي لکه څنګه یو عام شهري ته د هاي کورټ سپریم کورټ حق حاصل دی په کار کې قبایلی او مت هم دا حق ملاوي شي.
د دینوي تحریک یو شمیرغړي هغه مشران او تنظیمونه هم دي چې په تیرو وختونو کې په خیبر پختونخوا د قبایلو د ورګډولو مخالفت کاوه. د قبایلی ځکونکو سازمان مشر او د پیپلز ګوند غړی اکبر علي وای په دې تحریک کې ورسره اکثره سیاسي ګوندونه هم عملګري دي.
قبایلی مشران دا خبره کوله چې اوس موږ په ګډه باندې یو ځای یو جدي جهد شروع کوو چې کومه وعده مو سره شوی چې دا و د عملی جامع ورکولو لپاره ګډه یو کوشش وکړو. موږ د جرګې بنیادی اوس غوښتنه په دغه وخت کې نه غوښتنه په نفسي وارد کې کوم 3% دی هغه دی.
د قبایلو یو ځای مشر ملک خان مرجان وزیر وای حکومت ته پیغام ورکوي چې نور یې په وادو نشي تیرستلی بلکې عملی ګامونه غواړي.
ان قریب باز موږ یو جائنټ جرګه کیږي نو موږ به د حکومت ته د خپل تحفظات مخامخ کوو چې قبایلی سیمه کې موږ ته په موجوده وخت کې د پولیس هیڅ ضرورت نشته. قبایل غواړي تاسو د خصدار او د لیویز یو مضبوط قوت جوړ کړي. قومي مشران دا به د هغې د علاقې د امن مکمل حمایت. موږ د امن خلک یو، موږ په علاقې کې ښه ژوند غواړو.
د پاکستان وفاقي او د خیبر پختونخوا حکومتونو په بیا بیا ویلي دي چې د قبایلو اصلاحاتي بهیر مکملولو ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د خالی پورس شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلی وو چې حکومت قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې قبایلو ته د هغوی پوره ونډه ورکوي. همداراز حکومت ویلی چې په قبایلي سیمو کې د پولیسو نظام عملي کولو پر وخت په د هغې سیمو د خاصدارو سرتیرو ته روزنه ورکوي او د پولیسو په ځواک به یې ورګډوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خبرونې د پای شي بي دي اردوونکو د خبرونو لنډیز به عبد الله کاکړه وره.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د پېښور آرمی پبلک سکول د حمله په اړه له روانې مقدمې لاس اخیستی دی. نوموړي دا ګام له هغه وروسته نن واخیست چې د اورېدنې په مهال د خیبر پښتونخوا لوی څارنوال د سپریم کورټ د ججانو درې کسیزه بنچ ته د برید په تړاو د جوړ شوي عدالتي کمیشن د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د فرانس پریس خبري اجانس وایي د اجانس د 2013 کال د کیټ ویب نومي جایزه پاکستاني خبریال اسد هاشم ګټلی ده. اجانس وایي نوموړي دا جایزه ځکه ګټلې چې هغه په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او د مذهب سپکاوي پر حساسو موضوعاتو رپورټونه برابر کړي دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتون ویلي د نسکیب مسعود په وژنه تورن د پولیس افسر پخوانی افسر راونور ته د سزا ورکولو د نورو غوښتنو پوره کېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. پرون پټان کې د نسکیب مسعود د لومړي تلین په مناسبت جوړې جلسې ته تر وینا وروسته مشال لیډو سره منظور پښتون دا خبرې وکړې. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو خوندي کولو د ادارې محتسبي رخشنده ناز ویلي پلان لري د جنسي زورونو د پیښو ثبتولو د پروسې اسانولو لپاره به په صبح په بېلابېلو انتظامي خو ویشي موړه پروند نا وخت مشال د تور که هر څو کورسل د ایجنسی ضروري پیش ثبت کړي نو پازه په رازداري سره به حل کړي. افغان چارواکو ادعا کړي چې په روزګان ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د عملیات پر مهال یو نیم سل طالب او سوال وژلي او شمېر یې ټپیان کړي دي. د خبر د ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سردار محمد حیا نن مشال د تور او سوال طالبانو ته دی دا پاړه څرګندوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ریاض کې ویلي سعودي واکمنو د وژل شوي مشهور خبریال جمال خاشوقي د قاتلونو د حساب کولو هوډ تکرار کړی دی. مایک پومپیو نن د سعودي بادشا سلمان او شهزاده محمد بن سلمان سره تر خبرو اترو وروسته ویلي دواړو مشرانو منلي چې د تارتیا ده چې احتساب وسی. ایرانی چارواکی وایي له کرغستان او روانه سامان وړونکي الوتکه له پلازمینې تهران سره نږدې د حادثې ښکار شوي چې د پوست په وینا په الوتکه کې سپاره په 14 کسانو کې یوازې یو کس ژوندی بچ شوی دی. رپورټونه وایي نن بوینګ 707 الوتکه چې کله په خراب موسم کې د کراچ ښار په فتح ایرپورټ کېناستله چې له یو دیوال سره وجنګېدله.
د خبرونو ورځې لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا عبدالحق کړل او زمونږ تخنیکی ټیم تاسو اجازه غواړو د پیغامونو.